پوهنتونونه او په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي. ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفا ته رسوي. بد وختانه موږ فرست کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي. محصل موږ یو رانه په پوهنتونونو کې نه لرو او لا دې ته کار کیږي چې څنګه دغه جریان د زده کړې چې او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال دپاره ټول تقریز بغیر معطل اعلان شوی دي، چې دا ډېره فاجعه باره خبره ده او خدای دې چې ډېر تر ژره درواغ ثابت شي. هو په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کا شاس ولاړللو او دا به ډېر وخت ځای نه خو سره پته کې دا اوس څه چې تاسو خبرونه ما اورېدلې و ډېر تر ټولو بعد خبره چې ډېر ما مایوسي او زماتي کې هغه دا چې هر خبرې ساعت کې ویل کېږي چې لس زره خلک ووتل، شل زره خلک ووتل او دا ټول هغه لوستې طبقه ده چې په تېر شل کاله کې مو سرمایهګذاري کړې وه او د دې هېواد لپاره مو روزلې وه. ولې متاسفانه موږ په ډېر اسانۍ په درې میاشتو کې دغه ټوله لوستې طبقه له افغانستان څخه ووتل او لاړل.
استاد تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، آلته تاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات ترلاسه شوی، تاسو خپل پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتون نه پیلوي، یعنی اساسي علت څه ده د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډېرې جدي ستونزې په لید اسانه کې لرو. تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونو چلول مصارف واړي او سره پچاین کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسیږي. دغه د فار دوی کومه طرحه نه لري او نه یې امکانات لري. دوی نشي کولای چې مثلا د انجنونو دپاره جلا پوهنتونونه ایجاد کړي. یعنې کولی شي همدغه پوهنتونونه کې د انجن دپاره جلا صنفونه ایجاد کړي، ځکه د صنفونو کومه محتوا چې ده یا مثلا د صنفونو شاګردان چې دي هغه په یو سیم کې انجن زیاتې دي په بل کې الکان زیاتې، اوس دغه دپاره د نوي استادانو روزل یا مثلا دا هو استادان وی شانت پاتری استخدام چې نږدې 200 استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دا اوسنۍ وزارت روان دي، کدا اوسنۍ وزارت روان شاید تدریس ونه کړي، چې دا یې خپل ملحوظات ولري او یا ډېر وتل دي. زه د خپل ډپارټمنټ لروي خوایلای سم چې تر اوسه زموږ د ډپارټمنټ یوازې 15 استادان په بشپړه توګه یې فایل ان کړی ده او بهر ته تللي دا بیرته افیکټ اډیا نه لري. نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزه دغه دغه مسله د انجنو د قانون دی لیدل دغه مسله تر ټولو جدي دي او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته سنیدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې دا بهیر یې ده څنګه کړی دی. خو په مجموعي توګه کومه ناخواله چې موجوده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت دا ټول شی چیلنج کړی دی او دا ټول شی د خان سره مخامخ کړی.
ډیره زه مننه اغلی امینی عزیزی، تاسو خپل په پوهنتون کې درس وایي، مخکې له دې کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوي خپل په تاسو څه تاثیر کړی، یعنی هغه علاقه هغه انرژي چې د درس لپاره وه که د اوسنی وضعیت په اړه خپل تاثیر راته وایي؟
مننه. په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاصې دي، خصوصي تحصیلي ادارې او دولتي باندې دي، دغه دولتي درو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدلو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي. بل دا چې کله د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول دي سره جلا شي، نو له هغه وخته یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د نجونو لپاره محدودیتونه وضع شوي په پوهنتون کې. کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړلم همدغه د طالبانو د راتک سره، نو زموږ د پوهنتون ته درنه کېدلو دروازه هم جلا شوې وه د نجونو یا هلکانو. بل دا چې نور محدودیتونه هم لګېدلي وو چې موږ نشو کولای په آزاده توګه د خپل یو هون کې سره وګورو، خپل ستونزو ورسره شریک کړو، مجبور لومړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو او خپل ستونزې شریک کړو. یعنی یوازې دا خبره نه ده چې مالته دغه ماحول چلا شوی دی د هلکانو او نجونو ترمنځ، بلکې زیات شمیر محدودیتونه وضع شوي دي چې له دې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره د پوهنتون ته د تګ سره د خپل راتلونکي سره دا دغه شوې کمه شوې ده او ډېر د خپل نامعلوم او ناروښانه راتلونکي او برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب، تاسو خپله په ټول افغانستان کې، البته که ټول افغانستان کې نه خو په ډېرو سیمو ګرځېدلې یاست، وضعیت درته معلوم دی، یعنی کېدای شي په ډېرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لېږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لېږل. اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي، تاثیر به یې څه ویده دی؟
اول خو اجازه راکړي چې د محصل نړیواله ورځ ټول نړۍ محصلینو ته په ځانګړي ډول محرومو افغانانو ته ووایم. په کار خو دا وه چې الوتنې پرتې ستونزې چې مخکې د زده کوونکو محصلینو د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجودې وي، هیله خو زمونږ ارمان ده چې هغه باید حل شي. نو دا چې د دوه کالو راهیسې بېخي ښوونځي تړل شوي، لومړی کورونا وه، بیا د کورونا دویمه څپه راغله، دغل کابل ښوونځي وتړل شول، هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو. بیا له بعد وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړ، اوس خو هر څه تړل شوي، هغه کومې هیلې چې وي، هغه کوم ارمانونه چې ول، هغه کومه انګېزه چې یو شمېر زده کوونکو محصلینو سره وه، هغه اوس بېخي فلج ده. خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته، ماته نشته. همدانن ما یو شمېر محصلینو سره مرکې وکولې، خبرې مې وکولې، دوی ډېر خلک یو خپلو منځو کې فارق ته راغلي وو، په سور مال کې دوی ناسب دوی درسونه ویلي، او هغه خپل خواري او زحمت ته یې هغه یعنې ناهیلي اوس هم په دې سختو شرایطو کې ناهیلي سوي نه دي. دوی اوس هم نه هم د خدای لګیا دي، خپل درسونه وایي، مطالعات کوي، کتابخانو ته راځي. او دوی هم چې ما څومره وڅېړله، دوی خبرې ما واغېستې، دوی وایي چې ښکاره دي ستونزې شته، پوهنتونونه تړل شوي، اقتصادي ستونزې شته، اکثره ښوونکي هم غیر مسلکي دي، بېلابېلې نورې ستونزې هم شته. دا وایي چې محصلین دي تحصیلي اسنادو په ورکړې برخه کې دوی په وخت نه دي واخېستي هغه تحصیلي اسناد دي. د تبدیلې موضوع د ځینې محصلین دي د تبدیلې په برخه کې ډېرې ستونزې لري. نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان محصلین به ماته نه مني، ناهیلي کېږي به نه، او په دې سختو شرایطو کې به انشاءالله دوی مبارزه کوي او هغه خپلو اهدافو ته به دوی ځان رسي، ځکه افغانان د علم او د تعلیم
تیږي
به په هر ډول پیغام ورکوي.
کورودان استاد تلوسا اصولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی. اغلی اصولی، لتا سي هم د پښتنه کو چې کله هم د لوړو زده کړو خبره کیږي، نور ډیر نور مسایل چې را مطرح کیږي چې په دې خاطر پوهنتون تړل شوی او نه پیلېږي، ولی نور مسایل مهم کیږي؟ دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځي، که هلک وي، کنجلۍ وي، که د هر ولایت وي، که له هر ځای راځي، خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي. په کار ده چې تمرکز په زده کړو شي، د زده کړو په کیفیت وشي، نه دا چې نور مسایل مهم شي. ستاسو په نظر ولې دلته له زده کړو دا نور مسایل دومره مهم شوي دي چې بالاخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوي؟
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن میمانه ته او هم ځان اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه واقعا هم دی و استاد په توګه واقعا دی ته ډیره خفه یم. څنګه موږ چې پیژو زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی، او دی هغه پوهنتونونه چې په کابل کې په نړیوال سطحه فعالیتونه یې درلوده، په داسې جزوي خبره چې کوه کې د دې په ګمان الکان او انجونې باید په یو صنف کې ونه اوسي، یعنی دا بیخي ډېر جزوي خبره ده. دومره لوی پوهنتونونه یې تړلې، او تاسو فکر وکړئ په کابل پوهنتون کې 3000 محصلین دي، او همداسې نور پوهنتونونو کې ټول ناهیلي او مایوس دي. او دی دا خبره ټینګ نیولې چې باید هلک او نجلۍ په یو صنف کې ونه اوسي، نجونې جلا او هلکان جلا. موږ هغه وخت یعنی افغانستان ته نړیواله کومکونه هم راتلل، د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه اړتیا او مرسته ضرورت درلوده، ډیر شیان، ډیر وسایل و، د ټکنالوژي په لحاظ او د نورو موادو په لحاظ چې پوهنتونونه نه درلوده. دوی په وجود چې افغانستان اوس هیڅ هم نه لري، او د دې توان هم نه لري چې هلکان نجونو ته په هر لحاظ صنفونه جلا کړي او ورته زمینې مساعده کړي چې درس وایي، درسونه یې بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه برته شروع کی. دا جزئی خبره ده، دی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک مایوس کړي په دې کار.
اغلی امینی عزیزی، لتاسې کدا پوښتنه وکړو چې ولې په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي، علت یې څه دی؟
زه او زما په څیر ډیری محصلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخواني حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف ول، په اوس وخت کې هم دوی ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي، یا دغه موضوع رامنځته کړله، یا پر نورو موضوعاتو، ځکه دوی نو غواړي کار وکړي چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لرې وساتي. یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره. او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت همدې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسي چې دغه مسایلو ته پام وکړي. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه که چیرې دغه وضعیت یعنې همدغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوي او مراجعې ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل افغانستان، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، یا هم په ګاونډیو هېوادونو زده کړې وکړي، او یا نور اروپایي هېوادونو ته د قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته دا اقتصادي حالت هم خراب شوی دی.
ښاغلی سیواش، تاسې هم دا پوښتنه کوو، کله چې وضعیت دغسې دوام کوي، زده کوونکي یا محصلان نشي کولای خپلو درسي مراکزو ته لاړ شي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي، فکر نه کوي لکه څنګه چې اغلی عزیزي یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل، پوهنتونونه یې پرېښودل یا ښوونځي یې پرېښودل زده کوونکو، نو دغسې په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به باور کمیږي؟
بالکل، زمونږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي، دا ځوانان چې دوی به پاتې شي. یعنې اوس هم ستونزې شته، خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي، هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنې دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسي، دوی به لا ډېر تاوان وکړي. نو که اوس مونږ په بحراني حالت کې ژوند کوو، که مونږ مبارزه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، تحصیل ونه کړو، نو دا خو واضح او ښکاره ده لکه مر چې دغه ستونزې به د مونږ لا ډېرېږي. مونږ چې نن په ستونزه کې یو، سو دا واضح ده، خو که مونږ تعلیم او تحصیل ونه کړو نو